له بیا واکمنې دو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکړی چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې له همدې ویرې د افغان کډوالو ژوند ډیر تریخ شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودل لامل روختون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیا ستونزې درلودې، اړه سو چې بیرته کور ته بوزي او یوازې کورنی یونانی درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په ریلیف پاڼه پور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلي چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې ځوان چې د کډوالې ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې په رکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو لویرې ممکن ډیرای کډوال روغتي مرکزونو ته مراجعه ونکړي. هغه ویرا چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو لامل د جناین د ځای کېدو بې درملنې ناروغي او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشټوالي لامل د روغتي خدماتو څخه د ردیدو لامل کېدای شي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان د راپور مخې د 2015 کال سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او د بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغي او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځنګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی وه چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډیر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای شي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ خزینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یورپ کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهال ویل کې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي دغه هیواد په ضد با جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کارا رادیویي ویاند هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یا ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پایل وکړي هغوی ته به کلک ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بېلابېل ښارونه په 12مه ورځ د پراخو مظاهرو شاهدان وو. تیره شپه په تهران او د ایران یو شمېر نورو سیمو کې انټرنیټ هم پرې شو. د نیټ بلاکس مرکز چې د نړۍ کې د انټرنیټ سرعت ساری تایید کړي چې تهران کې تیره شپه د انټرنیټ جریان پرچاو شوی دی. پر تهران سربیره له تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائم شهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ایرانی څنګه تر رسیدلی ویډیوګانې ښیي چې اعتراض کوونکي د علي خامنه‌ای په ګډون د ایرانی چارواکو ضد او دغه راز د آزادۍ شعارونه ورکوي. مظاهرې لومړی د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومانو د بیې د ټیټېدو له کبله په تهران کې پیل شوې چې ورو ورو یې لمنه نور ښارونو او سیمو ته وغځېده او په تاوتریخوالي هم واوښتې. لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
د تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو زموږ په ویب پاڼه کې د مهال څلورویش ساعته خبرونه لري. کچیرته غواړئ چې زموږ رادیو په اپلیکیشن کې په اسانه بڼه واورئ نو په خپل موبایل ټلیفونونو کې که هغه آیفون دی او که انډراید کولای شئ چې د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ازادي رادیو څلورویش ساعته په سرچ یا د پلټنې په ځای کې ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کی او بیا به ازادي رادیو په اسانه ډول اوریدلی شئ. راځو د خبرونې وروستي مطلب ته. هغه دا چې په افغانستان کې البته په ښارونو کې دننه یو شمیر مېرمنې وایي چې د ښځو حمامونو ته د دوی مخنیوي په ژمي کې د دوی ستونزې ډېرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ننه یو شمیر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی، په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وزنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکی او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
غاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې غاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تارم که با یو دیر سور کور که ازمان کوام. تشنابی لوی خودی ریخ دی. زمان رو ماشمان رو ده هم دیمال پا زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلق و لپاره دیر آسان تیاوا. طالبان رو ده همامون رو با ترول و مک لری رستونز سر مخ کری و. نپوهی گو چه خپل شکایت چه تاو چیر تیوسو. چه ولی همامونه ترول سوی دیم.
حمامو رو چرا اینا بسته
میکنه؟ د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لدې ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښوالي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځنۍ فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا لا ډېره کړې ده.
آزادی ملما د ازادي رادیو د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان میشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطر یې موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چابان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله، اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سین دی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 سنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یوړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه منگه پا آغا که ویلو پا مرکفیلو که آغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی. خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکفیلو که پا پینزو کلونو که وایا آغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی حد درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو، نو درین سنف که لیکنه کول او غم بیا خواه مشکلی کنه کول دا لکستون من کار ده. منگ دا کار کول او دا دی هغو استادانو زیار او کوخه خواه چه دوی کول. کلا چه زبیا مزار شریف تا ولارم دی خبال رو سره التا دی نادرشایی پا نامو بانده ایو ابتدایه و پاگه که پشپاگین سنف که زر او رورم پسلورم سنف که داخل شو. سرنگه چه ما دریجه بزده نوه او دی ورورمه هم نو دی خونزی پا چنگ که یا دی خونزی پا انگر که پیوه برخه که یو بل خونزه موجودو چی دی تا دی امیر شیرالی خان متوسطه یا منزنه خونزه وای دا پا پشتو جوا بانده پا اغی وقتی او دا خونزه پلیلی رول بانده التا و دا اون دا تند مزار شریف آغا سیمی لکه چاربولک، بلخ او دو غزاینو چه پشتون نشین خلق التا دیر زیاد بکی وسیدل دی آغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سینگمو پا دیزه که بیزده چه آغا پشتو جبا بانده بو پا دی که بیا ایوه گرد منگا دا وکرده چه دوار جبا منگا زکرده هم پشتو مو خکرده او هم پایانی حال که پا دیزه که منگا پا دریج بابانی هم دی خلکو سر تکلم که و دریج بابان مزدکرله تر نه هم سنفه پوری زه پا اغیزه که پاتشم او پا خونم رو بانده کامیابشم پا دغا خوانزی که تل اول نمره دوم نمره هم او خواخم پا اغیزه که چه اوسیدم او دی مزار شریف که پا اغی وقت که ده خی خاطری می درلودنی خصوصا ده بلخ پاول سواله که چی زبا کلتلوم او ده بلخ زره کلا می لیدله او کلا با چیز مونگ تاریخ استاد مونگ تا ده امول بلاد پا حق لبانده خبری کوله چی ده خارون مور داری خارون مور ما سو زره پا خبال استر گبانه لیده لیده او سیم چی ده ویار دارم او خواخی گینی چی تا ده ارتباط بانده کسانو تا کسه وکم یعنی پسند که نور آبیدات هم علت موجود و نور ودانه هم علت موجود و چه دیر تاریخی ودانه وی او اسم زواب زهن کشته ده چه در اوی سر از لگ زمونگ دی خلق و دی ناپوری پر اساس پانده خچلن نکیدو خلیکن زمونگ دی هوا دی تاریخ زره دی اغی سر تراله ده.
بیا تر نهم مو قصه وکره لنهم و روسته بیا سنگم چرتو ویله بیا پوهنزم سنگل لاره کم پوهنزم ویل بست
زا پا نهم سنف که پا خونم رو بانی بریاله شم نو بیا داسه یو پروگرام تر هشو چه اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی خونزه تولار شی نو زا دی مسلکی خونزوی پلار که زده هلمان دی زراد لیسی تا لارلم او حال تا میچه دی درس شروع کن دی هلمان دی پولایت که دی لیسی دی دوره دی شروع مسئله ما تا به حد دیر زیاد پزر پولیده اغا پا دی خاطر بانده چه دا دی هلمان پا ازار جفت اول سواله که پرتا ایوالی ساوه چه پا خواه دلتا دی ازاجو پول چه کل جولیدو دی پول سر پا چنگ که یو لوی نهر چه دی بخرا دی نهر پنام بانی یادی دو یا دی بخرا بیالا پنام بانی یادی دل چه دیر زیاد زمکی خروب ولی دی اغی دی پارا امریکایان یو خارگوت جور کره و یو خارگوت دی زان دی پارا جور کره و او یو هم دی کارگران دی پارا یو قصبه جور کره و چه پا په دغه خارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه، د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه. خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې لپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار لپاره ډېر زیات مهم وه. 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول، د استادانو لپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو لپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډیره حده زراعتي و،
چانسونه نور هم و چې موږ کولای شو نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې موږ الریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلی و، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي و، چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه، او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅ کله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي، موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه
کله وی. نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبر درته وکړه، د داخله سموت خبرې وي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د خونې او روزنې وزیر و، او په خپله باندې پوه سړی و، هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
اپان سے څه ډول لانجه کو څه توضیح ورکې؟
یو مسله چې رپیکه شو هغه دا و چې کله موږ په درسونه باندې شروع وکړه زمونږ یو مضمون په نوم دی اورینټیشن، دا افاقی معلومات یا اضافی معلومات چې د مسلکی پوهې تر څنګ موږ حاصل اول په دې باندې موږ ورته وی کچېر یو بل مسلکی مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کاري دي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ یو سلو درې شپېته تنه دی زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاس و. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د دیموکراسۍ لسیزه و دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو سلو درې شپېته تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي او د یوغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي وروري آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه
و؟ ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازي آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازي آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بېرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بېرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خوشنۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه مونږ فقط یوازې دو اتیا تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او مونږ بېرته چې د پوهنتون کې شامل شو او مونږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که یې لیلیا وه او که یې تدریسي وه که یې ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوي وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوي وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدېدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولس استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادې دوس مونږ د خاورې یا د سویل استاد و. هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې مونږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایم او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې از ریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله برېټانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په برېټانیا کې یم په سیاسي مسالو کې په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی او اوس میم چې دی درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا دی افغانستان داستان کم
به سلامت و سی کور مدان
تاسو نه ډیره زیاته مننه
داود آزادی رادیو ملما عبدالوهاب چپان
نو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانا نوے د پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانا نوے داسے विश्वंतने दासे बे जाना नाने پسو سرم خو سرم جڑل کلو ن پسو سرم خو سرم جڑل دب شکال ور ازے داسے بے باران نوے داسے بے شندن داسے بے جانا نانوے داسے بیجوندن داسے بے جانا نانوے چرچ داسی پشات لے اد خاندان نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے شور واورے دو نمو چرتا پور نم چا شور واورے دو نمو چرتا پور جذبے دمینے خالی داسے اد وجدان نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیجوندن داسے بے جانا نانوے د پختنو کسے خدا سے بے ایمان نانوے داسے بیجوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیجوندن داسے بے جانا نانوے د پختنو
سے خدا سے او بیوانا نوے داسے بیشوندن داسے بی جانا نوے داسے بیشوندن داسے بی جانا نوے